سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفیالله ستانکزایم د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون څخه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو بېلابېلو مدافع سازمانونو استدلال کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د ملګرو ملتونو اوسنی کاري ټیم کافي نه دی او باید په تعداد او کیفیت کې هم زیاتوالی راشي. جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو. په غزنی کې یو ځوانه میرمن وژل شوې. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دا ښځه په شخصي دښمني کې هدف ګرځېدلې. د امنیه قومندانې ویانت ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې وې. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. لوبه په نیم بل ساعت کې به د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې پیل شي. افغانستان او هندوستان دواړو خپلې دوې لوبې بایللې دي او دا د دوی په سوپر فور یا څلورم غوره پړاو کې وروستۍ لوبه ده چې ګټونکی به ممکن د آسیا جام دریم مقام ته ورسیږي، ځکه چې د آسیا د کپ په دې سیالیو کې پاکستان او سریلانکا تر ډېره حده په وروستي یا فاینل لوبه کې خپل ځایونه پوخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین پلازمینه کیف ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. بلینکن چې په اصل کې پولند ته په لارو اوکراین ته تللی دی، هغه دغه وخت په کیف کې ویلی دی چې امریکا متحده ایالاتونه به له اوکراین او د ناټو د غړو هیوادونو شاوخوا 300 هیوادونو سره چې د اوکراین ګاونډیان دي د 2 میلیارد 615 میلیون ډالرو مرستې کوي. هغه ویلي د امریکا متحده ایالاتونو دغه مرستې به د یادو هیوادونو د امنیت په تقویت باندې ولګول شي. امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د یرغل له پیل راهیسې چې په اوکراین باندې د فبروري راپیل کړی دی، د اوکراین له پوځیانو څخه د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې ملاتړ کړی دی. طالب چارواکي وایي نن یې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په اړه د متحده عرب اماراتو له جی ای سی هولډنګ کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلاني وفا خبرلانو ته ویلي چې دغه قرارداد د 10 کلونو لپاره اعتبار لري. د وفا په وینا دا د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره د اماراتو یادې کمپنۍ ته د ورکړل شوو دریو لویو قراردادونو دریم قرارداد دی. د هغه خبره له دې شرکت سره د هوایي ډګرونو د ځمکنیو او امنیتي خدمتونو په برخه کې هم مخکې تړونونه لاسلیک شوي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو مدافع سازمانونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو لپاره یو لوی ټیم وټاکي.
We are going to be urging the EU
مګله اروپای ټولنې او لنور هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په ډیره قوي حلار پیدا کړي سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم نیم ساعت کې د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې د آسیا په جام کې سره مخ شي. خو افغانستان بېګال پاکستان سره یوه سخته لوبه درلوده. ځینې لانجې هم پکې رامنځته شوې. یوه د آصف علي او فرید ملک شخړه وه. افغان کرکټ بورډ وایي تمه لري چې پاکستانی کرکټر له لوبو منع شي.
د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درز، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي. سپیل
د سپتمبر اتمه نن د سواد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې داسې وخت دا ورځ راغلی چې لکونه له شپږم ټولګي پورتنجونې له زده کړو محرومي شوې دي.
دارنده ډاکټر انجینر یا معلم شاه
ستاره د لسم ټولګي زده کوم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو په بخښنې سره د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له کمیسون څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې ګڼې بشري حقوقو سرغړونې شوې دي چې لا زیاتو پلټنو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو اوسنۍ پلټونکو ټیم یې د پلټلو وس نه لري او غړي کم دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو له دغو سازمانونو دی چې یاد لیک کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیسون ته ور استولای دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورت ته.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په واستولي سرخلاصي لیک کې وښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي د دوی خبره د طالبانو لوري له افغانانو په ځنګړي ډول خزو او وینجونو مذهبي اقلیتونو خبرې لانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې تر سره سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د خزو برخي مسولې هی دربار ازادي رادیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
اسموك استدلال دای چې اوسنۍ سیستم د بشري حقوقو د څارنې لپاره بسنه نکوي. ځنګړي راپور کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یو وزیر څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیر قوي حل لاره پیدا کړي سو کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د زینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
د سازمانونو په دلی کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او آزادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پرې قانوني اجراءات پلیسي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې واوریدل، نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه لوبه لري. دغه لوبه په شاوخوا 20 دقیقو کې د دوبی په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې پیلېږي. زموږ همکار احمد شیبر دغه لوبه او د افغانستان نورې لوبې تعقیب کړې دي. د همدې نننۍ لوبې په ارتباط به خپل وروستي جزئیات له موږ سره شریکې مهرباني.
مننه. جزئیات خو د دې تاسو اشاره ورته وکړه چې لوبه په دوبی کې پیلېږي.
مخکې تر لوبي دا د دې خبري مجلې پورستو کې به دا لوبه پیل شي. ما د هندي چاپی رسنیو پاڼې اړولې او قتل می جنو هندي چاپی رسنیو د دې اشاره کړې چې هندستان به ډیر کم تغییر پخپلو لوبغاړو کې راولي، هغه لوبغاړي به انتخاب کې ممکن یو کس بدل کې چې له پاکستان سره لوبېدلی وو. او دوی البته دې ته اشاره کړې ده چې یو چانس چې هند لري هغه دا ده چې د افغانستان فاست بالر فضل حق فاروقی ممکن هغه سي اطمینان او ډاډ ونه لري لکه مخکې چې درلود، ځکه دوی دې ته اشاره کړې ده چې په پرونی لوبه کې د په وروستي اوور کې دوه شپږیزي وخوړې. او هندي رسنیو دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغانستان لپاره یو مشکل ده چې سرب سر لوبي کوي، پرونی لوبه ډیره سخته ولا پاکستان سره، نو لوبغاړو استراحت نه دی کړی، نه چې چیرته کله میدان ته کوزیږي نو دوی به ډیر ستړي وي، چې دا هم د هند لپاره یو امتیاز دی. خو له لوی سره د دوی په چاپی رسنیو کې ډیره اشاره د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ لیدونکو ته وچه، د پاکستان کرکټ بورډ حتی دا خبرداری ورکړی دی چې ممکن آی سی سی ته شکایت وکړي چې له لوبي وروسته د دوی له لیدونکو سره د دوی په وینا ناسم چلند شوی.
مننه کوم احمد شیبر. البته باید ووایو چې د افغانستان او هند کرکټ ملي ټیمونو اوس د پچی یا ټاس پروسه تیره کړل. افغانستان ټاس ګټلی او د بولینګ پریکړه یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې پرونی لوبغاړي لوبیږي، کوم تغیرات پکې نه دي راغلي، خو د هند کپتان روهیت شرما نن ناست دی او پر ځای راهول راغلی دی چې دی به د هند کپتان وي. البته د روهیت پر ځای چې دا به د افغانستان د ټیم لپاره ښایي مثبت خبر وي.
البته راهول هم ډیر تکړه لوبغاړی دی، اوسط یې ډیر زیات لوړ دی. ډیر
روهیت شرما په خپله ناست دی، ممکن څه ستونزه وي، خو پر ځای راهول راغلی دی.
سنګزی صاحب، اصلا دا لوبه د هند او د افغانستان لخاره په دې حساب باندې په آسیایي جام کې مهمه نه ده، ځکه چې دا دواړه لوبډلې او چوی دی،
مګر د دوی په عمومي ګټو کې به تغیرات راځي، د دوی په رانکینګ کې او همدارنګه د دوی په ردبندی کې به چې په نړیوال جدول کې وي اتمن پوینټونه حسابيږي، او د افغانستان لپاره خای خوي. مګر هند خو هسه هم په اول ځای کې دی، خای لدی ورسته مخام راکته شي.
او داسې دی.
مننه کوم احمد شیبر چې د کرکټ په اړه مو خپل خبري را سره شریک کړې. البته په نګدي 15 دقیقو کې به دا میچ شروع کیږي په دوبه استډیوم کې، تاسو هم په ټلویزیون وکټلای شئ، او څوک چې په اماراتو کې وي هغه باتمن ورغلی وي د دوبه استډیوم ته. په همدې رابطه باندې به تم شو. البته د کرکټ په اړه باندې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګا لوبه له ناندریو لانجو سره مخوه، په استډیوم کې دننه لوبغاړي سره پښخړه واوختل، او تر هغه به هر افغان مینوالو د کرکټ هم دارنګ د پاکستان د کرکټ مینوالو له استډیوم بار سره لانجی کړی دی. په زینو زینو کې دا خوده ویډیوګان هم راغلی دي. په همدې مسله باندې اجمل اند یو مفصل ریپورت جوړ کړی.
په ټولنیز رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډک شو. دوی د لوبغالي په چوکۍ یو بل ولي او یو بل تسپکې سپور وايي. د لوبي ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وايي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپور ویل کېدی، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاشا جلال زئی چې دا لوبه یې لنګدې ننداره کوله، ازادي راډیو ته ویل
کله چې افغانستان می چوبېلو په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بدبد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړ، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجر اغلله. یو بل بوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول، هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغه باندې سره وشتل پاکستانیان بیا دلته هتا چې پولیس راغله، شرطه راغله، چلو پنځه نفر افغانان بوتل، د دوی پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبي د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. په میدان کې دنه هم د لوبي په ورستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکو آصف علی لوري پر افغان توپ چونکو فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخانی لوبغاړو او مینوالو خبرګونونه راپارول دي، او دایې د لوبي د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي رادیو سره په خبرو کې وختنه وکړه چې د کرکټ نړیواله وسیعي شورا باید د آصف علي په دې کار خبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر دل کوم او تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیټي د ټوپک په انداز نیولای وو یو د کرکټ د ډګر یو ناوړه عمل وو او بیګه بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنه تا تمه وه.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا دا نه ښایي. د دې لپاره آی سی سی یو کوډ آف کنډک یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینهوالو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار په انداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلي او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلي او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر یې له خپلو لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه.
د کرکټ په ارتباط مو راپور واورید. اوس به ورشو د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي یا کورنی کرکټ د مسول نظیم جار عبدالرحیمزی خبرې بو واورو چې د افغانستان او پاکستان همدارنګه د هند سره د لوبې په ارتباط یې لمک سره کړی دي.
که فکر وکړي بیګای ودا چې حیجانی لوبه سر کې چې موږ فایلو په داسې سره چې ګوکه موږ ډېر منډو کوشش کوي ته پر شت لاړسو خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی و. البته پاکستان لپاره هم ګټل ډیر مهم ځکه که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلنکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتلو او موږ په دې لوبه بایللو سره بې شاکه په وتلو سره لدې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه ویشمن ډول شو او ډېر هدف شو زه فکر نه کوم چې چا داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دې دومره مېړانه وښي او دغه هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو د موږ توپچوونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نشي کولی د راشد له خوانه وسوځېده.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفي له نگاه نه یې که دغه وشاربئ چې څه به کېږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په د شارټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي نو دی خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده سالم او مسلم حق یې ده د کرکټ د آی سی سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروئ چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروئ. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي. خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوب وکینول کیږي سپلی
او د نندارچان ترمنځ چې څه خډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کیږي نو بل اخره
نه نندارچان خدا سي دي چې وي د خپل واک دی وي کول شي حتی لو واړو تم ځینې وخت د سوي دي زړه رسولې هغه مسولیت څوک مې سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاره چنن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلي د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړي دي چې هېڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هېچا نه یې شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هېچا سترګه هم نه سوځېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستۍ دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ د وګټي هېچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چا دا رقم سره خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې موږ باید لوبه وګټو. کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
پنځه لزره نوي
او ول لزره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره د متحده عربي اماراتو د GAAC هولډینګ په نوم د یوې کمپنۍ سره نن تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دا تړون د لسو کلونو لپاره اعتبار لري. مخکې هم له دې کمپنۍ سره د ځمکنیو ترانسپورتي خدماتو او امنیتي چارو مسؤلیت د هوایي ډګرونو تړونونه لاسلیک شوي وو او طالبانو له همدې کمپنۍ سره قرارداد کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو حکومت د متحده عربي اماراتو له کاک شرکت سره د هوایي لیک درالیک د ښه کولو په مخه یو بل تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په پروګرام کې د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د تجهیزاتو د کمښت او د متخصصو کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند مرستیال غلام جیلانی وفا په دې اړه ویل،
د دې پروژې له پلي کېدو سره د الوتکو مسؤلیت لګیا پلو خوندی او د پروژې د لومړی پړاو لپاره لیکېدو ورسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانستل شي. تر ټولو مهمه دا چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان له تخنیکي پلو په دې برخه کې روزل کیږي او افغانستان به ځان بساینې ته ورسیږي.
د طالبانو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د هوایي ډګر او یا سنه تجهیزات د ناټو ځواکونو د وټل پر مهال لمنځه تللي دي. د هوایي ډګرونو په ځنګړي ډول د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستمونه او نور تجهیزات زیانمن شول او یو شمیر مسلکي او د افغانستان د هوایي ډګر روزل شوی کارکونکي هم له افغانستان څخه وتل. د دوی په وینا د دغه تړون په لاسلیک سره به په نږدې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو خدمات پیل شي. دغه شان د تړون باندې نړیوالو شرکتونو ته زمینه برابر کړی چې په دوو میاشتو کې یو ځل بیا افغانستان ته الوتکې وکړي. خو د تړون لاسلیک وروسته د کاک سیمیز مدیر ابراهیم معروفي ویل چې دوی مخه دا ده چې ژر تر ژره د چار مدیریت او چار افغانانو ته وسپارل شي. هغه د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویل،
موږ باور لرو چې دا یو د پام وړ پرمختګ دی، ځکه دا نه یوازې دا چې موږ ته اجازه راکوي چې هوایي حریم عملیاتي کړو چې نړیوال هوایي لیږد رالیږد ته زمینه برابر شي، بلکې دغه شان به د هوایي ډګرونو ته د لویو نړیوالو هوایي کرښو د اړتیا وړ نړیوالو هوایي خدمتونو د بیا راستنولو لپاره توان وي.
مخکې تر دې د طالبانو حکومت د جوزا په میاشت کې د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت رسمن کاک شرکت ته وسپارل. هغه شرکت چې په متحده عربي اماراتو کې دی، اوس د متحده عربي اماراتو دولتي شرکت د افغانستان په څلورو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دوه هوایي ډګرونو امنیتي او عملیاتي مسؤلیت لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به ورشو د سپتمبر د اتمې په اړه رپورت. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي په نړۍ کې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومه دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکی چې سږ کال باید د لسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. یاسنا بیا چې تازه د ښوونځي ووم ټولګي ته لاره موندلې، له طالبانو غواړي چې دوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د ښوونځیو دروازې به بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دخترکای کې صنف شش هستن په وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسه او ناهیلی دی او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوری نشي کولای خوانزی تا راشی. هغه ډول چې پخوا خوانزی تا په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیله نو روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپګم ټولګي پورته د خوانزیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنۍ خوانزیو کې 1.1 میلیون ښځینه زده کوونکې خوانزیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیونو زده کوونکو ته لوړ سوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر له 0 څخه 2.2 میلیونو ته لوړ سوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورني ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړي دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو تر څنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي. شاق علاقه که دارن اینا به دور نبانند.
هم غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 کال د اکتوبر په 26مه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14مه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1968 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر یې هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د تاسو غږونه درته خبرو.
شیراز یم د هلمند ولایت د قلابیست سیمې څخه سره د پیغام در پیژدم. دلته په دې سیمه کې یو طالب چرواکی دی د زبیر په نامه چې د منظور پښتون خولۍ چې د چا په سر وي هغه څیري او هغه کس وهي. نو هیله لرم چې دا پیغام په لوړو مقامات پر ورسیږي.
السلام علیکم. بارله سلامه دغه اسلامی امارات موږ دغه یو غوښتنه د ورور رئیس دغه کوم خلک نمائندگان دي د جماعتو هغه ستاسوک پلډر لدی یا ورور څو خپل کور لري غوته مرستي ورکوي او څوک ورور غریبانی یا پلډر نه لري ورور غوته مرستي نه رسیږي. نو مال اسلامی امارات دغه غوښتنه د ورور د نمائندگان سم خلک وټه کې ورور راکاګداته ورسوي. ورور
زغه پران الله ولدي سید رحمان د لغمان ولدا لنګرلو سالای څخه تاسو ته پیغام پریدم. تیر شپه د شپې 2 بجې په زلزله کې زما د استوګنې یوه کوټه لویدلې ده. د جوړونو وس یې نه لرم. نو د ځایي کارکوونکو څخه زما دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. سلام الله یم د هلمند مشتاق سره اړیکه نیولې ده. هیله ده زما پیغام نشر کړي. زه غواړم په دې هکله پیغام درته وړاندې کوم. کوم مسافر چې زه ایران ته پر دغو مسافرو باندې طالبانو ډېره سختي لګولې ده، لارې ورته بندې کړې دي، هغه خفګاوي وفګاوي د بینه وړي دي. نو مسافر د ډېرې تندې وو، د لوږې څخه 4-5 کسه یې سفار ته را وړي وو. په سفار کې مړه وه د تندې د لاسه، چې هغه خفګاوي په مخ کې چې دي هغه طالبانو د بینه وړي دي. هیله ده آساني ورته جوړه کړي. په افغانستان کې ډېر مسکنات دي، افغانستان حالت ډېر خراب دی. خلک چې په هره کمی مرګ پر ځان مني، خو بیا هم ځي بل ځان ته یو حلاله ډوډۍ پیدا کوي. خلک مجبور دي، هېڅ چاره نه لري. هیله د طالبانو نه زما پیغام واوري او دا لارې مسافرونو ته اسانه کړي.